ਇਸਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه د نندن هیورز 2019 کال ستمبر څلیرشتمه نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات به په دې خپرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لاول پکشي د خبرونو سرټکو ته
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمشریزي غونډه پیل شوې او ساعت وروسته به صدر ترامپ ورته وینا واوروي. ترامپ وایي چې په دې وینا کې به د ایران په اړه خورا مهمې خبرې ولري.
پاکستان د هندوستان د فوج مشر بپن راوت دا تورونه رد کړي چې ګینې د ترهګرو د تربیت لپاره د بالاکوټ کیمپ بیا فعال کړی شوی. د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل دا تورونه بې بنیاد ویلي. یو دفاعي څېړونکی وایي
ہندوستان چې څنګه په کشمیر کې زیات توپ کوي د حق څخه د نړۍ فام ګرځولو د پاره دغه بیان ورکړی شوی دی.
او د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د یو لانجمن قانون د جاری کېدو پر ضد په عدالت کې احتجاج. دغه لانجمن قانون چې یو وخت په پخوانی پټا کې جاری وو اوس ټولې صوبې ته غځول شوی دی. پېښور های کورټ کې نن د دې لانجمن قانون پر خلاف اورېدنه پیل شوه. په صوبې اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی احمد کندی وایي
دا داسې لګي لکه چې رول آف جنگل دی. اټس ناٹ ا رول آف لا. او تاسو کوی کانسټیټیوشن آف پاکستان کې آرټیکل 8 وای چې به تاسو د بنیادی حقوق خلاف یا منافع یا عقد مطلب اگینست تاسو رولز نشي جوړولای.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
پاکستان نن د نهه یا سه شنبه په ورځ د هند هغه روسي د بی بی بنیاد او بللې چې وایي سلګونه تر توندلاري د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته د پټ ننوتلو په انتظار کې دي. د هند پوز مشر بپن راوت د ګل یا دوشنبه په ورځ وویل هغه د ترهګرۍ کمپونه چې د هند هوایي ځواکونو د سکل په سر کې په بالاکوټ کې ویجاړ کړل اوس بیرته بحال کړی شوی دی. جنرال راوت دا دعوه هم وکړه چې لږ تر لږه 1500 کسان په تمه دي چې له دغو کیمپونو څخه په پټه هند ته لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت د هندي پوز د مشر پر دې خبرو غوسه ښودلې. ویلي دي چې په دغه سي غیر مسؤلانه ویناو سره هغه د خطې امن ګواښوي. په یو جدا بیان کې د پاکستان پوز خبرداري ورکړې چې د هند دغه دعوی کېدای شي د هند له اړخه د نویو حملو د شروع لپاره بهاني وي.
د امریکا ښار نیویارک کې د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی سلور اویایمه غونډه نن د نهې د ورځې نه شروع کیږي. په غونډه کې برخه اخیستونکي عالمي مشران به د خپلو سیمو او د نړۍ په سترو مسلو خبرې کوي. د ملګری ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرس به د غونډې پرانیسته کوي چې ورپسې به بیا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په شمول نور عالمي مشران هم وینا کوي. ویناوې به په داسې موقع کېږي چې پرون د ګل په ورځ د ماحولیاتو دپاره فعالې وړوکې جنۍ ګریټا تنبرګ عالمي مشران په دې ملامته کړه چې خلک د ماحولیاتي بدلونونو د لاسه متاثره کېږي او مري. خو عالمي مشران تشې خبرې کوي. ګریټا د نړۍ نه راغونډ شوي شپېتو صدرانو او وزیر اعظمانو ته خبرداری وکړو چې ځوانان به وسه دوی بې غورۍ ته نه پرېږدي. د ملګری ملتونو سیکرټري جنرال ګوتیرس هم منلی مونږ د ماحولیاتو تحفظ کې ناکامه شوي وو او وس دا خوې بدلیدل پکار دي.
همداشان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمشریز څنګه چې تاسو واوریدل پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې نن د نهه یا سه شنبې په ورځ د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په خپل وار دې غونډې ته خبرې وکړي. دا دریم کال او دریم ځل دی چې صدر ټرمپ د ملګرو ملتونو په سرمشریزه غونډه کې وینا کوي. ترامپ ویلي چې په خپلې نننۍ وینا کې به د ایران په حق له وغږیږي. د ترامپ وینا ده چې د ایران په حق له ډېرې زیاتې خبرې روانې دي او ګنې دومره زیاتې چې مطبوعات او رسنۍ ترې خبرې نه دي. په سعودي عرب کې د تیلو پر مرکزونو چې په دې وروستیو کې د ډرون هوایی بریدونه وشول سعودي عرب امریکا او نورو پلویانو یې ایران پکې ملامته وګرځاوه. داسې معلومیږي چې اوس د ایران مسأله د ملګرو ملتونو په سګنې غونډې کې تر ټولو زیات د پام وړ خبره ده. او سم د پاکستان یو خبر نن د پېښور های کورټ د هغه لانجمن قانون پر ضد درخواست د خواست اوریدنه پیل کړي چې تر مخې د امنیت ټینګولو لپاره په ټول خیبر پښتونخوا صوبه کې پوځي او غیر پوځي ادارو ته به ساري واک ورکوي. دا قانون Ordinance of Action in Aid of the Civil Power Regulation په نوم یادیږي. په خوا دا قانون یوازې د افغانستان پولیس ته څیرمه په پخوانی پاټا کې لګول شوی و، خو مخالف ګوندونه او د قانون کارپوهان وایي چې واکمن تحریک انصاف ګوند د غلانجمن قانون په 5 اگست پټ په پټه ټولې صوبې ته غځولی دی. قانون پوهان پر دې قانون مخکې نه نیوکې کولې چې د سیاسي مخالفینو او د ترهګرۍ پر ضد د غږونو د خاموشه کولو لپاره ریاستي ادارو استعمال کړی و. نور جزئیات د حمیدالله په دې رپورټ کې واورئ.
په صوبایي اسمبلی کې هم د نهې په ورځ د غلانجمن قانون د بحث لاندې راغلو. د پیپلز ګوند احمد کندی په پوینټ آف آرډر د صوبایي حکومت نه وپوښتل چې د جنګي حالاتو لپاره جوړ شوی دغه قانون ټولې صوبې ته د خورولو په ضرورت باندې د صوبایي حکومت اولس او د اسمبلی ممبران خبر کړي.
کانسټیټیوشن آف پاکستان کې آرټیکل 8 وایي چې بې تاسو د بنیادی حقوق خلاف یا منافی یا عقد مطلب اگینست تاسو رولز نشي جوړولای. کانسټیټیوشن ډېر کلیئر دی، تاسو ټول سمرا فنډامنٹل رائټس دي ا دې نه ټول چې کوم دې کنه هغه خلاف
پخوانی قبائلی ضلعوں کے عملی شیو دا قانون دا پختونخوا اور دا پخوانی قبائلی خورے دیو کے دوسرا دمین زتلیو، خو صوبائی حکومت دیو بل قانون لاندے دوامدار ساتلیو، خو حکومت پا دے حق لا نخولا پا صوبائی سملے کس زواب ویلے اور نئی پا میڈیا کو مغبرگون محتراغ لے دے. حمیداللہ ویو وی ڈیو نیوز پی خور.
دا دا وائس آف امریکا دیواخ پر ونہ دا.
د پاکستان یو شمیر خارونو کې نن زلزله راغلی. رپورټونه وايي د ملک شمالي برخو په شمول اسلام آباد، آزاد کشمیر، پېښور، راولپنډي او لاهور کې د زلزلې جھټکې محسوس کړې شوې. میډیا وايي د زلزلې درجه 5.8 وه. چترال، مالکند، سواد، باجوړ او شانګله کې هم د زلزلې رپورټونه دي چې ویل کېږي 50 پورې کسان پکې وسه پورې زخمیان شوي.
د خیبر پختونخوا په سواد سیمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرې وی کم عمره ماشومی جنسي تیر ماشومی باندې جنسي تیری کوونکی په 18 کالو بند او 1,00,000 روپو جرمانی محکوم کړی دی. د ترهګرۍ ضد عدالت قاضي عبیدالله صہیب رحمان نومې تورن ته په 1,40,000 کلن ماشوم باندې د جنسي تیری په تور دغه سزا اورولې ده.
د پاکستان د دوایانو د سر اداره ډرګ ریګولیټری اتارټي زینټیک نومي دوای باندې پابندي لګولې. د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ډان وای په زینټیک پابندي په دې لګول شوې چې دا دوای د کینسر یا سرطان سبب جوړې دی شي. زینټیک دوای یا د دیستن د میدې د بیماریانو د لپاره استعمالېږي. ریاض حسین نه په لنډ تفصیل اورو.
پاکستان کې په دوایانو د کنټرول ساتلو ادارې ډریپ یا ډرګ ریګولیټری اتارټي د کیمیایي موادو رینیټیډین نه جوړیدونکو دوایانو زینټیک او د دې سره تړلې په انجکشنو او نورو دوایانو هم بندیز لګولې دي. په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د دوایانو د جوړولو ماهر فارماسیست ډاکټر ریاض علي وایي په معده کې د زیات وخت لپاره په اعلی دغه دوایانو د معدې دننه په نارمل فعالیتونو اثر انداز کیږي. د انګریزی ژبې ورسپانې ډان هم د امریکا د خوراک او دوایانو د انتظام کوونکي ادارې یو ایس ایف ڈی اے په حواله وایي دغه دوایي د کینسر د ناروغۍ سبب جوړیږي، نو ځکه د پاکستان حکومتي ادارې هم په دې بندیز لګولې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا.
د اسرائیل انتخاباتو یو هفته کیږي، خو وسه پورې معلومه نه ده چې د ملک نوی وزیر اعظم به څوکي. د اسرائیل صدر روویان ریولین پرون د ګول پورس د ټولو سیاسي پارټیانو مشرانو سره د 2 ورځو مشاورت سرته رسولو مقصد دا و چې فیصله واغسته شي ګینی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته یا پخوانی فوزي مشر بینی ګانټس ته د حکومت جوړولو بلنه ورکړی شي. صدر ریولین په ډاګه دا خبره کړې، هغه د نتنیاهو او ګانټس یو شریک حکومت غواړي او دا چې د نورو وړو پارټیانو به بیا خوښي چې د حکومت سره شاملېږي او کنه. بلخوا نتنیاهو دا وخت د کرپشن یا د بدعنوانۍ په سر د مقدماتو سره مخ دی او راتلونکو هفتو کې به په فردي جرم لګېدای شي. د بلو اینڈ وایټ پارټۍ مشر ګانټس وایي شریک حکومت جوړولو باندې رضا دی، خو د نتنیاهو سره به نه کینی.
د برتانیې سپریم کورټ نن د نهه یاسې شنبې په ورځ حکم وکړ چې د وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د 15 هفتو لپاره د هیواد د پارلمان ځنډول ناقانون عمل دی او هیڅ باید عملي نشي. د برتانیې سترې محکمې یا سپریم کورټ په خپلې فیصلې کې چې د قاضیانو په اتفاق ترسره شوی ویلي چې د وزیر اعظم جانسن لخوا د پارلمان رخصتول د پارلمان د قانوني دندې د مخنیولو په معنا ده. برتانیا به په راتلونکو اتو هفتو کې له اروپایي اتحاد څخه ووځي چې دې عمل ته په عامه اصطلاح برگزیټ وایي. وزیر اعظم جانسن چې د بریگزیټ د طریقې کار په برخه کې د پارلمان هوکړ نه د اخیستې اعلان کړی و چې پارلمان دې د 15 هفتو لپاره رخصت وي. د بوریس جانسن دغه فیصله له مخالفتونو سره مخ شوه او نن یې عدالت پر خلاف هم رای ورکړه.
او په قطر کې په زرګونو د نورو ملکونو ته ناتللي مزدوران بغیر د تنخواه په ډیرو نامناسبو حالاتو کې ژوند ته مجبور دي. دا خبره عالمی ادارې امنیسټي انټرنیشنل کړې ده. اداره وایي د نورو ملکونو نه راغلي مزدورانو د پاره د 2013 د قوانینو سره ژمنې باوجود د قطر حکومت په دې کې ناکامه شوی چې مزدورانو ته تنخواګانو پالیسیانې عملي کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ملګری ملتونو سلور او یایما غونډه چې د امریکا سرخار نیویارک کې بینن په رسمي توګه پرانسته کیږي. د ملګری ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرس به د غونډې پرانستې په موقع لاول وینا کوي او بیا به عالمی مشرانو ته بلنه ورکړه کیږي چې دوی د خپلو سیمو او عالمی موضوعاتو باندې خبرې وکړي، خپلې پالیسیانې بیان کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به هم د غونډې ته وینا کوي. موږ سره د ډیوا همکار نوشیروان قلندر په وخت کې سټوډیوز کې موجود دی. هغه نه بعد نن چې د ملګری ملتونو د اصلو رویای مغونډه پرانستل کیږي په دې حواله سره تفصیل خرو په خیر راغلی نوشیروان قلندر.
ډیر مننه سمینه.
نوشیروان قلندر، لږ سات کې به پرانست کیږي د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرس په لاول د پرانستې وینا کوي. سوک سوک به نن مشران عالمی مشرانو کې شامل دي، فهرست کې سوک سوک دي چې هغه برازي حکم کوم موضوعات به نن د بحث لاندې راشي.
نو د ملګرو ملتونو چې کوم سلور او یایمه عمومي غونډه ده، هغه د امریکا په وخت باندې اوس 9 بجې شروع شوې ده او د پاکستان په وخت باندې 6 بجې مازیګر دغه شروع شوې ده. د دې کې اهم چې کوم نږدې 10 بجو شاوخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بورته وینا کوي او د نن ورځ کې دا به د سلی رښتم چې کوم نن ستمبر ورځ د 13 ستمبر پورې به د ټول نړۍ چې کوم اهم مشران دي ډیپلوماټس یا غي بورته ویناګانی کوي د خپل ملکونو او د خپل سیمو په اړه باندې چې کوم اهم موضوعات غي غړي پاغي باندې به خبرې ترې کی. نن خو تقریبا شپږ دیر شو پورې مشران به د مختلفو ملکونو ویناګانی کوي، خو چې کوم اهم دن وغه صدر ډونالډ ټرمپ دی، دغه شان د برتانیې چې کوم وزیر اعظم دی او د ترکی، فرانس، مصر، اردن او سویلی کوریا اردن چې کوم دی داغه مشر بورته وینا کینو. نور اومشتي خو دا وخت چونکه پنړی کې په مطبوعاتو کې د دې ملکونو سره تړلې موضوعات ډیر زیات اهم ګڼل کیږي، منځنی ختیځ په حواله سره دغه شان سره ملکونو د چین سره نږدې لري، سن بیا په سویلي ایشیا کې لري، سن بیا په خاصه توګه منځنی ختیځ کې چې کوم ملکونه لري، نو د هغې موضوعات ډیر اهم دي. نو د صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم وینا ده هغه ته زیات اهمیت ورکړي.
صدر ټرمپ چې نن وینا کوي، لږ سات کې به دغه وینا نیخ بنی غهم زمونږ اوریدونکو اوریدای شي. خو صدر ټرمپ په ایجنډا باندې څه دي چې هغه بنن ملګری ملتونو کې په کوم موضوع باندې زیات زور وکړي او کوم موضوعات به ورسره نور شامل کړي؟
صدر ډونالډ ټرمپ خو په خپل په امریکا کې هم په دې باندې د ډیموکرات او د ریپبلیکن ترمنځ باسون روان دي او دا دریم وینا دریم ځل به غي وینا کوي د صدر په حساب باندې د امریکا. خو همیشه صدر ډونالډ ټرمپ شي کوم دی هغه یو نوې خبره کړې ده، ګور بچنن به نوې خبره صحیح. خو متوقع توګه باندې پرون هم صدر ډونالډ ټرمپ میډیا سره خبرې کړې دي او میډیا ته ویل دي چې تاسو ته پته ده چې ایران حواله سره باغه سوي، هغه وایي چې د ایران ته یو ځای ورکول غواړي، خو ایران باید چې لارې ته راشي. په ایران باندې بندیزونو خبره چې کوم دی هم دوی کوي چې د ایران ایټمی وسلې چې په کومه طریقې کاروي، د چې کوم کال 2015 کې معاهده شوی و د یورپ یونین سره، د هغې نه هم وته دی. دام په امریکا کې ډېر د باس تلاندې خبره ده چې په خپل ریپبلیکنز دن رد په پارټۍ کې هم وی چې د ډېر زیات چې کوم دی تیز قدم اخلي. خو دې صدر ډونالډ ټرمپ په دې باندې مشهور دی چې هغه وی چې ایون دا چې ملګرو ملتونو باندې هغه نیوکه کوي چې هغه خپل اهداف او اصولو کې چې کوم دی ناکام شوی دی، باید چې زر زر فیصلې وشي او زر زر کارونه وشي. دې دغه یو تاثر د دغه شخصیت په باره کې دی، او بیا بالخصوص د ایران په اړه باندې هم ډېر سخت دی. په عین حال کې تاسو وینئ چې په سعودي عرب باندې کوم برید شوی دی، د هغې پوجا باندې هم د یو حد ته رسېدلی او د ویلو چې بس هر څه ته تیار دی او ټوپکې لوټ کړي دي. خو د سعودي عرب لخوا بهرحال دریز سخ هغه شان را نغلو، بیا هم دی دا ملتوی کړی ده. خو اوس دی کې ډیره تیزی په دی راغلی چې برتانیه، فرانس او جرمنی پرون شریک بیان جاری کړی دی، وغي هم د دې ذمہواری په ایران باندې چولې رنه. اوس دا ویل کیږي چې کی دی شي دا ډونالد ټرمپ په دې تقریر کې موډ چې کم دی هغه ډیر بدل وی. د موسمي بدلون په حواله سره خداغت دریز واضح دی، هغه دومره زیات دغه ته ډیره توجه نه کوي. البته احتجاجونه دلته په دې باندې ډیر روان دي او غواړي خلک دا چیرې ډونالډ ټرمپ په دې باندې هم خبر وکړي. نو د تجارت په حواله سره هم په نړۍ کې او ورسره د امن په حواله سره هم د ځان له یو خپل سوچ لري، او دی وی چې په دې اکل باندې سیمه ییز هیوادونه یا غټ قوتونه هغه په کار کې رامنځته شو زر سره لند وخت کې کوم دي د غټو غټو شخړو فیصلې وکړي. نو ګورو چې سبو د افغانستان د سولې په اړه باندې هم متوقع توګه باندې ګورو چې به خپل خبره
کوي. ډیره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د صدر ټرمپ د نننۍ وینا په هکله مو مخکې خبرې واورېدلې، او ټاکل شوی ده چې دغه وینا وروسته واورول شي. خو تاسو ته به یې هغه مهم ټکي وروسته بیا شریک کړو. خو که څه هم د ټرمپ په خوله باندې دغه وینا به تر ډیره د ایران په هکله وي او د ایران په هکله به ډیرې مهمې خبرې پکې وي، خو بلې خوا ته د پاکستان مشران او چارواکي چې امریکا ته راغلي دي، هغوی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د سرمشریزې غونډې په څنډه کې خبره تر ډیره د خلکو پام د کشمیر مسلې ته ورواړوي. او پام دی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون له صدر ډونالډ ټرمپ سره هم وکتل. اوس چې د دوه خبرو نتیجه څه شوې ده، زموږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زبیر شار سره دی چې تاسو ته به نور معلومات درکړي. پیر صاحب، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې وړاندې پرون په نیویارک کې د امریکا صدر ټرمپ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره په لیدو په وخت کې یو ځل بیا ویلي چې هند او پاکستان دواړه وغوړي، نو د کشمیر په مسله منځګړیتوب کولی شي امریکا. د صدر ټرمپ دا خبرې د امریکا د تګلارې یو برخه ده که دا د ټرمپ شخصي فکر دی؟
نو چې دا خدا سخکاری چې دا د صدر ټرمپ شخصي فکر دی. دا مخکې هم چې کله عمران خان راغلی و اول ځل دا خبره وکړه چې زه منځګړیتوب ته تیار یم، او پرون بیا او دا خبره پرون ه د پخپل نه د کړې د نه پښتنه کړې دا، او چې کله پښتنه ورنه وسوه د وې چې ما چې کوم پیشکش کړه واغه اوس هستا، او خودواړه طرفونه چې وغواړي، دا نه چې خالی پاکستان غواړي، نه چې هند وغواړي، هغه هم غواړي، نو زه دغه غته تیار یم. نور چې پاکستان طرف ته چې کومه پالیسی دا هغه مجګورو چې هغه ځان ته دا صدر ټرمپ مودی سره هم لا اوسه په حسن شه مجبور ده چې دغه ټا غونډه وا په هغه شه چې کوم د هند طرف ته د خبرې وکړې چې زه هند ډېر غټ ملګری یم دلته، او د نه علاوه چې مجګورو نو چې کوم دوی تعلق ده د هند او د امریکې هغه ډیر په مختګ روان ده په هغه شی ځنه مسئلے ستا کشالیش تا پکسه خو دا چې کومه خبره پروند کړی دا د حکومت نه دا د شخصي
یو بل خبره عمران خان پرون په کونسل اف فارن ریلیشن کې یاد چې د چړینې وې اداره د حالت هم ځینې داسې خبرې کړې دي چې په سوشل میډیا یې پوره بحث راپارولې په ځنګړي توګه د خبرې چې پاکستان پوز یا او آی اس آی غنی په افغانستان کې القاعده تربیه کړې ولی عمران خان دا سه خبری کوي او اوس د دې خبرو څه اهمیت کیدی شي
نو دی اوس خو عمران خان خط خالی عمران خان ترش عمران خان دا خبر نه دی کړی دغه مخش مشرف پرویز مشرف دا خبرې کړی دی نور هم پاکستانی جرنیلان وخت په وخت دا خبره کوي او عمران خان دې خبرو مقصد دا ده چې دنیا ته وښایي چې او مشکل دي بل دا پټه خبر نه دی ټوله دنیا ته پتاستا خو اوس دا خلکو ته دا شول غواړي چې اوس موږ پوره چورلټه خسته ده که 180 ډیګري چې ورته وای چې مشتر نه خسته ده او موږ د پالیسیان د تګلارې د طرفګرې د حکومت سپورټ ته ملاتړ ده دا موږ ختم کړای ده نو دا بار بار دا هر ځای شه دا خبره کوي خو اصلي اوس هغه دا ده چې اوس پوزیشن دا نو اوس که تاسو وګورئ نو کوټه شورا وګورئ پېښور شورا وګورئ طالبان چې کوم دي د امریکاني حکومت استخباراتي ادارې دي دوی اوس هم وایي چې پاکستان شیدا ترهګر چې کوم ډلې دي دوی دلته مرسته ورته ملاويږي دلته دوی ته روزنه ملاويږي پیسې ورته ملاويږي نو اصلي خبردار چې اوس سچویشن دا او که اوس وګورئ نو ملګرو ملتونه چې کوم د ترهګرو لست د پاغش اکثریت چکم دی یو درجن نه زیات په پاکستان په خاور شه دی کاغه لشکر طیبه یاد کوي کاغه حقانی نت ورک تا کاغه جیش محمد دا کاغه حزب المجاهدین نو دا ټول ترهګر گروپونه اوس په پاکستان شه دی او پاکستان اوس پورې امریکا په شمول نور چکم هوادونه دی اغه دا غشتنه کوي چې خپل خاور نه ترهګر تنظیمونه لري کوي که عمران خان راغله او اغه نه هدو غشتنه شوی وي یو دا ورته ویلو چې طالبان چې کوم خبرې کوي په غشن نور هم رسته وکي دوی دزبندی ته تیار کوي دوی د افغان حکومت سره نیخ په نیخ شنولو ته تیار کوي او دومره خبره دا ورته ویلو چې تاسو په خپل خاور چې څومره ترهګر ډلې دي هغه په خلاف فیصله کون اکشن واخلي نو امانه ده خیال چې کوم حقیقتونه دی یا کوم حالات دی ځکه هغه نه دی بدل سوی پاکستان اوس پورې دا غوښتنه کیږي او عمران خان چې دا خبره کوي دا دنیا ته دا باور کولو لپاره چې موږ منو چې موږ څه کړی دي خو اوس موږ تګلاره بدله ده ډیر مننه سلام
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiw
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده پاکستان د هندستان د فوز مشر بپن رواد دا تورونه رد کړی چې ګینند ترهګرو د تربیت لپاره د بالاکوټ کیمپ بیا فعال کړی شوې ده تفصيلي رپورټ را بیا پیرا کوي
پاکستان د هندستان د سرلشکر هغه بیان رد کړی چې پکې تور لګول سوی دی چې د پاکستان د واکلاندې د کشمیر بالاکوټ سیمه کې ترهګر یو ځل بیا راغونډیږي چې پر هندستان برید کولې سیم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه جاری سوی بیان کې ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی چې د هندستان لاړخه پر پاکستان دغه تورونه د هندستان د واکلاندې کشمیر د ستون څخه د نړۍ پام ګرځولو هڅه ده د هندي مطبوعاتو تر مخه د هندستان د فوج مشر جنرال پپن راوت تیر اوراس ویلو چې ترهګر د پاکستان د واکلاندی کشمیر بالاکوټ کیمپ کې فعال سوی دی او 1500 ترهګر د هندستان اړخته را روان دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه بیانونه د سیمه د امن او استحکام د لپاره خطر ګرځولې ده بل پلوته د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګي مشر میجر جنرال آصف غفور هم ټولنیز رسنیو باندې خپل ټویټ کې د هندستان دغه تورونه په بنیاد ګرځولې او دایې د هند پاکستان لاړخه د جالي عملیاتو د پاره یو پلمه ګرځولې ده د پاکستانی څېړونکو هم وینا ده چې د هندستان دغه ګام د کشمیر څخه پام ګرځول دي دفاعي څېړونکو لیفټننت جنرال طلعت مسعود وایي هندستان چې څنګه په کشمیر کې زیات توپ کوي د هغه څخه د نړۍ فام ګرځولو لپاره دغه بیان ورکړی سوی دی. بل یو رنګه پاکستان ته دغه دړکې هم ورکول کیږي. کچری دوی د کشمیر ملاتړ کوي نو دوی فکر کوي چې داسي عملیات وسی چې نړۍ پام د کشمیر څخه د پاکستان او هندستان جنگړخته واوړي. روان کال د فروری په میاشت کې هم د هندستان حکومت لاړخه بالاکوټ په هوایی برید کې د کلادم جیشه محمد لاړخه د تراګرو یو فعال کیمپ تباه کولو او یو شمیر تراګرو وژلو داوی سوي وي. هندستان دا هم ویلي وو چې دغه کیمپ د هغه تندرو د فعالینو دی چې د هندستان د واک لاندې کشمیر پلوامه سیمه کې کیدونکي برید سیموار دي. د پلوامه په دغه برید کې 40 هندي عسکر وژل سوي وو، خو پاکستان دغه داوی رد کړی وي او ویلي وو چې په دغه سیمه کې نه خو دغه شان څه کیمپ وو او نه هندستان لاړخه څه کیمپ په نقشه سوی دي. د دغه پیښې وروسته پاکستان د هوایي حریم په مخالفت د هندستان دوی الوتکې په نقشه کړې وې او پایلټ ابینندن د نیولو وروسته بیرته هندستان ته سپارل سوی و. هندستان د مودې راهیسې دعوی لري چې جیش محمد او جماعت الدعوه په شان تراګري ډلې د پاکستان په مځکه پټې ځالۍ لري او پاکستان د دغه شان تراګرو ډلو ملاتړ کوي چې د هندستان د واک لاندې کشمیر کې د اړیکړې دپاره کارول کیږي او د دې په ذریعه د هندستان غیر مستحکمه کولو هڅې هم کوي. خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او ویلي چې په دې اړه کچري هندستان ثبوت نه لري نو د پاکستان سره دې شریکي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
او نن د پاکستان پر وخت لغرمی وروسته د پاکستان یو شمیر شمالي خارونه او همداشان د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې زلزله شوې ده او له امله یې د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکول شوې دي. ویل کېږي چې د دې زلزلې قوت 5.8 درجې وو او ویل کېږي چې 2 منټې یې دوام درلود دغو لړزو. نو دا چې دغې زلزلې تر اوسه څه زیانونه اړولي دي او رپورټونه یې په اړه څه ورکول کېږي د پاکستان په مطبوعاتو کې، په دغو ټولو به تاسو ته معلومات درکړي زموږ همکار محمد احسان خان چې همدا اوس د ټلیفون پر کرښه موږ سره دی. احسان خان صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی که زما غږ اورئ. اول خو داسې ووایسئ چې دغه د زلزلې وروستي جزئیات څه دي، د مړو شمیره، د زخمیانو شمیره، که دا موږ سره شریک کړئ.
ډېره مننه. داسې ده چې تر اوسه پورې کوم چې د خیبر پختونخوا د بیړني مرستو کوم اداره ده یا ریسکیو 112 د دې تر مخه چې دغه زلزلې تر دې وخته د دې وروسته کوم د بیړني صورتحال په اړه ورته کال یا ټلیفون نه دی رسېدلی. خو دوی وایي چې په 10 زلزلو کې د خیبر پختونخوا د دې خلک پروت دی او ولس ته یې ویلي دي چې د دغه ټلیفون شمېره وکاروي که چېرته هم داسې بیړني صورتحال وي د زلزلې له وجې. خو دغه زلزله زه به تاسو ته ووایم چې د دې کوم زور ښودل کېږي دا 5.8 و چې دغه د زلزلې د ناپخولو چکومه اداره ده هغې تر مخه ښودلې شوې او د دې مرکز وایي چې د جهلم نه شمال اړخ ته 5 کیلومتره لرې وو او دونګواله 10 کیلومتره په ځمکه کې وو. خو دا هغه سیمه ده، هغه سیمې ته نږدې وو د پاکستان د ولکې لاندې چې کوم کشمیر یادیږي هغه ته دا نږدې برخه وه چېرته چې دغه مرکز ښودلی کېږي. او دا وخت پورې چې د جاني زیانونو په اړه باندې تاییدي راپورونه نه دي ترلاسه شوي، خو د آزادو ذریعو تر مخه چې د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر کوم میرپور سیمه ده په دې کې 4 تنه وژل کېدو د ځایي خلکو لخوا چې تر اوسه په سرکاري توګه د دې کوم پخلی نه دی شوی. خو بیا ورسره ورسره د شکومې شمالي برخې دي، بټګرام، مانسیرا یا د دې سره تړلې هغه برخې چېرته کې چې د وړاندې هم 2015 کال کې هم د اکتوبر په میاشت کې زلزله شوې وه. په دغه ځایونو کې چې دغه د سرې کرښې د زلزلې په اکله باندې چې دې کې ویره د وړاندې هم خودل شوی په دې برخو کې بیا د کوټو پر وټلو یا د دیوالونو دغه
ډیر مننه
تر اوسه پورې راځي.
سلامات اوسئ احسان محمد خان صاحب. د خبرونې په نورو برخو کې به بیا هم له تاسو سره رابطه ونیسو او د زلزلې د جانی تلفاتو په کله به تاسو نو جزئیات وورو. ډیر مننه.
مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تنو ریدن کو د ڈیوا خبری خبرونه کی یو زلی بیا تاسو هر کلی وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمشري د غونډه پیل شوې او ساعت وروسته به صدر ترامپ ورته وینا واوروي. ترامپ وایي چې په دې وینا کې به د ایران پاک له خورا مهمې خبرې ولري.
پاکستان د هندوستان د فوج مشر بپن راوات دا تورونه رد کړي چې ګینه د ترهګرو د تربیت لپاره د بالاکوټ کیمپ بیا فعال کړی شوی. د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل دا تورونه به بنیاد ویلي. یو دفاعي سیړونکی وایي
ہندوستان چې څنګه په کشمیر کې زیات توپ کوي د هغه څخه د نړۍ فام ګرځولو لپاره دغه بیان ورکړی شوی دی.
او د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د یو لنجمن قانون د جاری کیدو پر ضد په عدالت کې احتجاج. د لنجمن قانون چې یو وخت په پخوانی پټاکی جاری و اوس ټول صوبې ته غزول شوی دی. په صوبایي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی احمد کندی وایي
دا داسې لګي لکه چې رول آف جنگل دی. اټس ناٹ ا رول آف لا. او تاسو کوی کانسټیټیوشن آف پاکستان کې آرټیکل 8 وایي چې به تاسو د بنیادی حقوق خلاف یا منافی یا عقد مطلب اگینست تاسو رولز نشي جوړولای.
ټکی تاسو اوریدل په چې وځ د خبرونو تفصیل ته.
د همکرغلې د پاکستان په دینو شمالي سیمو کې نن ماسپخین د پاکستان په وخت یو زلزله شوې ده چې شدت یا زور یې 15.8 درجه اټکل شوې دي. او ویل کیږي چې په دې زلزله کې مرګ ژوبله هم اوختي ده. خطر اوسه پوري د جزئیاتو په حق له څه نه دی ویل شوی. او ډیو ریډیو په راتلونکو خبرونه کې تاسو د دې زلزلې له ځاني زیانونو او نور مالی زیانونو نه خبر کړی. او بل خبردار چې پاکستان نن د نهیاسي شنبه په ورځ د هند هغه روسي داوی به بنیاد او بللې چوي سلګونه توندلاري د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته د پټنه نوتلو په انتظار کې دي. د هند پوز مشر بپن راوت د ګل یا دوشنبه په ورځ ویلي و چې هغه د ترهګری کمپونه چې د هند هوایي ځواکونو د ساکل په سر کې په بالاکوټ کې ویجاړ کړل اوس بیرته بحال کړی شوی دي. د پاکستان حکومت د هندي پوز د مشر پر دې خبرو غوسه ښودلی ویلي دي چې په دغه سیم غیر مسؤولانه ویناو سره هغه د خطي امن ګواښوي.
او د امریکا ښار نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی سلور اویایمه غونډه نن نهې د ورځې نه شروع شوه. په غونډه کې برخه اخیستونکي عالمي مشران به د خپلو سیمو د نړۍ په سترو مسلو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرس به د غونډې پرانیسته کوي چې ورپسې به بیا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په شمول نور عالمي مشران هم وینا وکړي. ویناوې په داسې موقع کېږي چې پرون د ګل پورس د ماحولیاتو د پاره فعالې وړوکې جنۍ ګریټا تنبرګ عالمي مشران په دې ملامت کړه چې خلک د ماحولیاتي بدلونونو د لاسه متاثر کیږي او مري، خو عالمی مشران ته شي خبري کوي.
نن د پېښور های کورټ د هغه لنجمن قانون پر ضد د خواست اوریدنه پیل کړه چې تر مخه یې د امنیت ټینګولو لپاره په ټول خیبر پښتونخوا صوبه کې پوځي او نورو غیر پوځي ادارو ته بې ساری واک ورکوي. دا قانون آرډیننس آف اکشن ان ایډ آف دی سیول پاور ریګولیشن په نوم یادیږي. پخوا دا قانون یوازې د افغانستان پولې ته څیرمه په پخوانی پټا کې لګول شوی و، خو مخالف ګوندونه او د قانون کارپوهان وایي واکمن تحریک انصاف ګوند دغه لنجمن قانون په 15 اگست پټ په پټه ټولې صوبې ته غځولی دی.
د اسرائیل انتخاباتو یو هفته کیږي، خو وسه پوری معلومه نه ده چې د ملک نوی وزیر اعظم به سوکي. د اسرائیل صدر ریویون ریولین پرون د ګل پورس د ټولو سیاسي پارټیانو مشرانو سره د دوه ورځو مشاورت سرته ورسولو. د مشاورت مقصد و چې فیصله واغسته شي ګینی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته یا پخوانی فوزي مشر بینی ګانټس ته د حکومت جوړولو بلنه ورکړی شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یو نامه وایي چې په ننګرهار او هلمند کې په هوایي بریدونو کې د ملکي تلفاتو د راپورونو په اړه د حقیقت موندنې لړۍ پیلوي. یوناما په خپل رسمي ټویټ کې لیکلی چې د دوی د بشري حقوقو څنګه د امریکا او حکومتي پلوو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکی تلفاتو په اړه د یو شمېر رپورټونو سپیناوي کوي. ملګرو ملتونو له کې لوغړ غوښتي چې په دې اړه پلټنه وکړي، او همداشان په همدې حال کې د حکومت هم د هلمند ولایتي چارواکو ته دنده سپارلې چې د موساکله ولسوالۍ د برید په اړه تحقیق وکړي. افغان چارواکي وایي په دغه هوایي برید کې چې وسلوال طالبان په نښه شوي، ملکیانو ته هم زیان رسیدلی دی. ځایي خلک وایي برید په یو واده شوی چې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي.
په قطر کې په زرګونو د نورو ملکونو نه تللي مزدوران بغیر د تنخواه په ډیرو نامناسبو حالاتو کې ژوند ته مجبور دي. دا خبره عالمي ادارې امنسټي انټرنیشنل کړې ده. اداره وایي د نورو ملکونو نه راغلي مزدورانو دپاره د 2013 د قوانینو سره ژمنې باوجود د قطر حکومت په دې کې ناکامه شوی چې مزدورانو ته د تنخواګانو پالیسیانې عملي کړي، او دا هم چې د نوکریانو دپاره د کفالې نظام د لاسه هم مزدوران ځپل کېږي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او رپورټونه ته دوام ورکو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د لانجمن قانون د جاری کیدو پر ضد په عدالت کې احتجاج شوی دی. د لانجمن قانون چې یو وخت په پخوانی فاټا کې جاری وو، اوس ټول خیبر پښتونخوا صوبې ته غځول شوی دی. پېښور های کورټ کې نن د دې لانجمن قانون پر خلاف اوریدنه پیل شوه. نور جزئیات به حمید الله تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ د نهه په ورځ د لانجمن آرډیننس ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن د کیس اوریدنه وکړه، او په لنډه اوریدنه کې د وفاقي او صوبایي حکومت نه د دې قانون د قبایلي ضلعو نه د ختمولو پر ځای په ټوله صوبه کې د عملي کولو په اړه ځوابونه وغوښتل. عدالت به د دې لانجمن قانون په کیس کې اوریدنه د اکتوبر په 8 نیټه کوي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې هم د نهه په ورځ د لانجمن قانون د بحث لاندې راغلو. د پیپلز ګوند احمد کندی په پوینټ آف آرډر د صوبایي حکومت نه وپوښتل چې د جنگي حالاتو لپاره جوړ شوی دغه قانون ټولې صوبې ته د خورولو په ضرورت باندې د صوبایي حکومت اولس او د اسمبلی ممبران خبر کړي.
دا داسې لګي لکه چې رول آف جنگل دی، اټس ناٹ ا رول آف لا. او تاسو کوی کانسټیټیوشن آف پاکستان کې آرټیکل 8 وای چې بې تاسو د بنیادی حقوق خلاف یا منافع یا عقد مطلب اگینست تاسو رولز نشي جوړولای. کانسټیټیوشن ډېر کلیئر دی، تاسو ټول سمرا فنډامنٹل رائټس دي ا دې نه ټول چې کم دې کنه هغه خلاف دا شی جوړ شوی دی. او مونږه به دا आवाज خپل اوچتو په هر فورم باندې به اوچتو. دا دوه ډېر زیاتوب کوي لګیا دي، پر مونږ صوبې سره دا صوبه مخکې متاثر شوی دا اوس به دي چې کم دې دا شی چې کم دې پوره په صوبې کې لاګو کو. حالانکه تا دې مونږ ته وای دا مرجر مقصد خو دا او چې دا فاټ علاقہ به مونږ سره لږ خوشاله کیږي، دا سره برازي دي خو په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټ علاقو باندې کله جنگي صورتحال وو.
د عوامي نېشنل ګوند په اسمبلی کې پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم نږدې دغه پښتنه وکړه.
او دا چې یو قانون یا د یو آرډیننس ته لاګو کولو وجوهات چې دي، ضرورت چې دي، فائدې چې دي، هغه هاوس ته بیان کړي. اوس دا چې دې نه کړي په 15 تاریخ باندې ایکسټند کړي دي، او دا ډیره زیاته عجیبه خبره ده. د ټولو صوبې په خلکو کې یو ډیر لوی تشویش چې دغه پیدا شوی دی. ظاهره خبره ده خو جمهوری معاشره ده، دلته انساني حقوق دي، دلته آئینی حقوق دي، او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دغه هم نه دی څرګند کړی. موږ سوال پورته کوو چې تاسو وضاحت وکړئ چې دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
د ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن قانون په کال 2011 کې په پخوانی قبایلي ضلعو کې عملي شو. دا قانون د پښتونخوا او د پخوانی قبایلي خاورې د یو کېدو سره د منځه تللی وو، خو صوبایي حکومت د یو بل قانون لاندې دوامدار ساتلی وو. په عدالت کې د دې حکومتي ګام پر ضد یو ریټ پټیشن اوریدل کېده چې صوبایي حکومت په 11 ستمبر په اوریدنه کې های کورټ کې وویل دغه قانون یې په 15 اګست د یو آرډیننس د لارې ټولې صوبې ته غځولې دي. د دې نوي حکومتي ګام پر ضد یو دوامدار ردعمل ښودل کېږي. بیلابیلو سیاسي مشرانو، ګوندونو او د انساني حقوقو د پاکستاني کمیشن سره سره نورو مدني تنظیمونو دا حکومتي ګام د سختو نیوکو لاندې راوستي او د حکومت نه ځواب غوښته دي. هو حکومت په دې حق لا نه خوله په صوبایي سملې کې ځواب ویلي او نه په میډیا کوم خبرګون مخه تراغله دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. او وس خبره کو په پاکستان کې د وړوکی ماشومان سره د جنسي زیاتوب او بیا د دې زیاتوب نه پس د هغوی د وجلو په حواله سره پاکستان کې د ماشومان د حقونو د پاره کار کوونکو اداره ساحل په خپل ریپورت کې وایي چې د روان کال په رومبنو شپږو میاشتو کې د ماشومان سره د جنسي زیاتوب 1400 کیسونه ریپورت شوې دي. او په دې کې تر ټولو زیات 1525 د ماشومان سره د زیاتوب کیسونه په پنجاب کې دي. په دې حواله سره تفصیلي ریپورت اورنګزیب خان ناورو.
پاکستان پنجاب کزور خار کې د ماشومانو سره د جنسي پیښو خبر یو ځل بیا په مطبوعاتو کې وخت چاپ کېدل پیل شول چې سورز وړاندې د خار کې بے درکه درو ماشومانو مړی اوموندل شول. د پیښې سمدستي پس د پنجاب یو بل لوی خار فیصل آباد کې هم ځینې والدین او پولیسو ته ویلي دي چې د دوی ماشوم هلکان چې عمرونه یې د 10 نه 19 کالو پورې دي ورسره جنسي زیادتي شوې ده او د عمل ویډیو ریکارډینګ هم شوې ده. پولیس دعوه کوي چې د پیښې کې ککړ مرکزي ملزمان نیولې دي. خو د پیښو پس په پاکستان کې یو ځل بیا دا باز پیل شوی دی چې آخر ولې پاکستان او خصوصي توګه پنجاب صوبه کې دغه شان پیښو مخنیوی نه کیږي. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم سایل خپل رپورټ کې ویلي دي د کال وړومبی شپږو میاشتو کې 1500 نه زیات ماشومان د جنسي تېرو ښکار شوي دي چې ټولو نه زیات 1525 داسې پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوي دي. د ساحل نومي تنظیم مشره منیزبانو وایي چې تېر کال په مقابله سخت کال ماشومانو سره د جنسي زیادتي پیښو کې کمی راغلې ده، خو خبره د شمیرو نه ده. اصل خبره دا ده چې آخر ولې دغه شان پیښې کیږي. او د دې لویه وجه دا ده چې په حکومتي کچ د دې مخنیوي لپاره څه نه کیږي. والدین هم ځکه بې خبره دي چې د هغوی بیدارۍ لپاره په حکومتي کچ څه کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی. منیز بانو وای
یہ میډیا پہ بھی آنی چاہیے، ویسے بھی اویرنس کمیونٹیز میں جانی چاہیے.
دوی وای د ماشومان سره د جنسي تېرو مخنیوي لپاره د میډیا له ذریعے او انفرادو اجتماعي کچ د بیدارۍ کمپاین پیل کول ضروری دي چې والدینو ته هم معلومه وي چې خپل بچی به څنګه داسې پیښونه بچ ساتي. د ماشومانو حقونو یو بل مبارز عمران ټکر وایي پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي تېرو په حقله قانون خو ډېر سخت دی، خو عمل پرې نه کیږي، نه داسې جرمونو سره نه کیږي. دوی وایي
سنتن میکانیزم په کار دی او انډر د لا په کار دی، نو هغه به ډېر ضروری ده. بد مرغ نه موږ سره دغه نظام نشته، قوانین موږ سره ډېر سخت سخت شته. په هغه سختو قوانینو کې بیا موږ سره سخت سخت سزاګانې هم شته دي، خو د دغه قوانینو لاندې چې کوم نظام په کار دی د مانیټرنګ او د فالو اپ او د اویرنس ریزنګ او د کیپیسیټی بلډینګ، هغه نظام موږ سره نشته دی. نو هغه رول آف لا چې ده نو تر څو پورې نه دي، هغه کې بیا د چایلډ پروټیکشن کورس یو ډېر غټ کمپونیټ دی، یو غټ ریکوایرمنټ دی، هغه هم نشته دی. پٹول پاکستان کی صرف دو چار پروٹیکشن کورس تھی اور قانونی تقاضا تھا جو انائل جسٹس سسٹم ایکٹ ہم دا ہوئی بیا په پنجاب کې چې کوم قانون دی د ماشومانو تحفظ دا غندا تقاضا کړی. دا په خیبر پختونخوا کې چې کوم چال پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ دی د 2010 هغه نه چال پروٹیکشن کورس تقاضا کړی. نو 13 ورځې کې تاسو هم اخبارونو کې کتلی چې خیبر پختونخوا پروینشل گورنمنٹ کې دی، نو دا غیر پروپوزل چې کوم پېښور هاي کورټ ورکړو چې هر چال پروټیکشن کورټ جوړول پکار دي او کې بي ګورنمنت مسترد کړی دی، نو مال کمټمنټ تل تخکاری نه بیا په ګراوند.
رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر ورځ و مشمن د جنسي تېرو سره مخ کیږي او د کې هلکانو جنکي دوه شامل دي. په ډیرو پیښو کې ماشومان سره جنسي زیادتي پس د دوی د وژلو پیښې هم رپورټ شوې دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
ویل کیږي چې په پاکستان کې سرکاري ادارو ګڼ شمېر ویب سایټونه تړلي دي. په دې هکله په پاکستان کې ډان ورځپاڼې یو اداریه لیکلې ده چې دې ادارې ته زموږ خبریال ارشد مومند کتنه کوي.
د انګریزي ژبې ډان روس پاڼې نن خپل اداریا په پا پاکستان کې د تړل شوي پاڼو په اړه لیکلې ده. د ادارې تر مخه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی اے د 8 لک نه زیات ویب پاڼې تړلې دي. په اداریا کې لیکل شوي دا شمیرې په اسلام آباد های کورټ کې عوامي ورکر پارټۍ لخوا د یو خواست اورېدنې پر مهال مخې ته راغلي. د عوامي ورکر پارټۍ ویب پاڼه تړل شوې وه او د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مشر شاب خټک وایي د دوی په ویب پاڼه هیڅ قسمه داسې مواد نه و چې د تړلو جواز یې جوړ شوی وی.
دا خوځیتی کله دا د 2013 کال د الیکشن شو دا غینه پر دا نوې حکومت کې کله رالو نو تاسو ته به معلومه وي چې دا نوې حکومت خو د استابلیشمنت یو څهره ده. هغه د خپل مخته یو خوله کوله ده او د دې په زور سره هر قسم ناجایز او غلط حکومتونه کیږي. په دې کې زمونږ د عوامي ورکرز پارټۍ دا ویب سایټ هم دوی بند کړی وو او بعضې نور ویب سایټ هم بند کړي وو. اوس د افسوس خبره ده چې زمونږ ویب سایټ په دې بند شوی وو چې عوامي ورکرز پارټۍ خو د غریبو خلکو خبره کوي، د وړو قومیتونو سره چې کوم ظلمونه روان دي د هغې خلاف خبره کوي.
اداري لیکلي چې د پی ټی ای سره داسې کوم واضح قانون نشته چې ویبپاڼې پرې وتړي، خو دا ټولې پاڼې د پاکستان الکترونیک کرایم اکټ لاندې تړل شوي دي. د انټرنیټ ازادۍ لپاره کارکوونکی قمر نسیم وایي د دې قانون د بشري حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو هغه وخت هم مخالفت کړی وو چې دا به د سیاسي انتقام په توګه کارول کیږي، پر ځای د دې چې د ترهګرو سختریزه فکر خوروونکو ویبپاڼې تړل شوی وی.
ضرورت دې دې قانون خود دې هم ضرورت دې چې دا دې انساني حقوق چې کوم چې مرک لاندې چې کوم فنډامنٹل رائټس او کوم آزادیانه د آئین پاکستان ورکړي دي د هغه دې عزت نه رسی.
د پی ټی ای لخوا عدالت ته دا نه دی ویل شوی چې پاته لکه ویبپاڼو کې ترهګرو او د مذهبي تندروی سوچ خورونکو څومره ویبپاڼې تړل شوي او د سیاسي ګوندونو یا آزاد خبر ورکوونکو ادارو څومره ویبپاڼې تړل شوي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
دیوا خبری خبرونه د 2012 کال او په 20 سپتمبر د پیښور کوهټي گیټ کې د آل سینټس چرچ کې چې کما ځانمرګي حمله او بمی چاودنه شوی و، په هغه کې د اویاو نه زیات کسان چې د عیسائی ټولنې سره د عیسائی عقیدې سره تعلق لرلو وجل شوی او سونو پکې زخمیان شوی هم وو. دومره کلونه تیرېدو پس هم هر کال په 20 ستمبر باندې په دغه چرچ کې د ځانمرګي او د بمی چاودنې ښکار شوی زپلې شوی خلکو په یاد کې دستور کیږي او هلته کې یو یادګار هم جوړ کړی شوی دی. د ډیوا خبریال عبدالرزاق په تفصیلي ریپورت راکړي.
د پیخور کوهټۍ آل سینټس چرچ کې جوړ دی یادګار باندې د هغه تنانو نمونه لیکلې شوې دي څوک چې د کال 2012 ستمبر د میاشتې په 20 نیټه په یاد چرچ کې شوي بمی چاودنو کې وجل شوي وو. د چرچ د فادري شهزاد مراد په وینا هر کال په دغه نیټه په حق رسیدلي تنانو په یاد کې د چرچ دننه یو غونډه هم منعقد کیږي چې پکې د وجل شوو تنانو دپاره دعاګانې غوښتلې شي.
نو موږ یادګار جوړ کو، بلکې دې کې موږ یو سو کسان کمیټه هغه کمی زموږ خوندې مشران او ماشومان کمی شهید شو دي هغه نمونه ور باندې لیکلي دي. اوس به چې موږ یو او موږ نیو د خلک به یاد ساتي دي دلته سو کسان شهید شوي دي او تقریبا یو نیم سل نه زیات کمیټه هغه جوبل شوی زخمیان شوی.
د کوهټۍ چرچ په شان د پیښور په زیاتره بازارونو کې سلګونو چودنې شوې دي چې پکې یو شمیر پښتانه وجلې شوي. د ښار ځی خلک وایي چې په دغه دماکو کې کم تنان په حق رسیدلي د هغې په یاد کې نه حکومت او نه ځی خلک داسې غونډې را جوړوي چرته چې د وجلې شوو تنانو دپاره دعا وغوښتلې شي. د کال 2009 اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه د پیښور مینه بازار کې شوې بمی چاودنې په اړه د بازار د تاجرانو مشر ساجد اقبال وایي چې په دې بازار کې شوې بمی چاودنه په نتیجه کې یو سل او شلو نه زیات تنان وجلې شوي وو. ولی صوبای حکومت چې دلته د یادګار جوړولو کومه ژمنه کړې وه هغه یې نه ده ترسره کړې.
د ډکی نال بندي باندې ملک سات صاحب شهید شوی دی، هغه سره نور کسان هم شهید شوي وو. د زموږ سره خوا کې مالا بکر شاه دې جمعیت کې تقریبا 10 کسان شهید شوي وو. زمونږ د مینا بازار څو د لپاره خو باز وزرا مونږ ته دا کنداني کړو چې مونږ به دا یادګار بدل ته جوړو بس وخت سره به پالیسی بدل کیږي را بدلیږي او بس خلک راغلي دي تللی دي یو نه خدا سے بکار دی چې مطلب تاریخ کې دا خبره خو خامخشته دی چې مونږ باید دومره بد وخت تیر شوی دی
د پیخور یو سماجی کارکون خالد وای چې د بنمنیل وجه د عام اولس ژوند دومره اغیزمن شوی دی چې هغه دا توان لري چې داسې قسم غونډې را جوړ کړي چرته چې بمی چودنو کې په حق رسیدل خلکو تذکره وشي
دی اوسم د خلکو چې کم دی پبلک د خیبر پختونخوا هغه ځان حالت جنگ کې غني چې کله زده دهشتګردینه امن تراشمه نو بیا د مانو منډ سو داسې د یو بل دستاینو ذکر کوم دلته د دماکو کلچر روان شو نو کلچر مونږ اډاپټ کړو لکه اوس زمونږ سره دا یو سوچ چې راځه مونږه د کورنا اني ټایم ماشوم بچي او چتی دی شي او هغه دهشتګردم ډیکلیئر کی دی شي
د پیخور پوهنتون د سوشل انتراپالوجي سانګي مشر پروفیسور ډاکټر جمیل چترالی وای چې د خیبر پختونخوا پوخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پیخور پوهنتون کې د انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز بنیاد پوت رهګری کې وجلې شوی تنانو په یاد کې ایخو دی وو ولې د بده مرغه ډیر لږ خلک په دې اړه معلومات لري هغه دا هم ویل چې حکومت ته پکار دي د پوهنتون په یاد څنګه کې مختص میوزیم کې هغه سامان خوندي کړي کوم چې د خار په بیلابیلو سیمو کې شوی بمی چودنو سره تړون لري
د دې خپل تاریخي شواهد یو ځای کې د پریزرویشن بندوبست کی چې را روان نسل ته بیا دغه قسمه دوکو نه بچکول یو لار ورکی ګوره که مونږ د مذهب په نوم یا د قام پرستې په نوم باندې سوکم غولوي او یو جنگ طرف ته مبوزي نو داسې قسمه شواهد دغه قسمه مانومنټس دغه قسمه یادګارونه هغه نسل ته یادګیرنه ورکوي چې زموږ مخکې نسلونه د داسې قسمه واقعاتونه د داسې قسمه غولولونه او د نورو بهرني قوتونو په او خبره کې راتلو د وجه نه څومره نقصان موندلې دي نو دا غینه د بچکدو یو بهتره لار ده
په کال 2001 کې ورلد ټریډ سنټر باندې د ترهګرې حملې روستو په افغانستان او پاکستان کې د خراب حالاتو په نتیجه کې د خیبر پختونخوا تقریبا په هر سیمه کې بمی چودنې شوې دي چې په نتیجه کې د او یو زرو نه زیات تنان وجلې شوې دي په دغه پیښو کې د پیخور خیبر بازار بمی چودنه کې سکم 50 د 400 شبقدر اف سی قلعه کې سکم سل او د قبایلی ضلع خیبر بیګیاړي چک پوسټ په جمعات کې شوې بمی چودنه کې 50 پورې تنان په حق رسیدلی وو عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈیو نیوز پیخور
د ملګرو ملتونو د سرمشریزې غونډې نه مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یو بل غونډه چې کلایمیټ اکشن سمیټ نومیږي او د موسمي بدلون په اړه ده دا جوړه شو او په هغه کې مطلب او مقصد دا و چې د هغو نړۍ د ولسمشرانو او نورو مشرانو او د کاروباریانو د مشرانو وعده ورپیا شي چې د موسمي بدلون د مخنیوي په اړه یې کړی وي خو تر اوسه یې عملي کړی نه دی په دې هکله نور جزئیات تاسو ته نصیر کاکړ وړاندې کوي
نړیوال مشران چې نیویارک ته د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره راغلي دوی لومړی د موسم په اړه د اقداماتو په سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړ او د کاربن د اخراج د کمولو په لارو چارو یې خبرې کړې دي د امریکا صدر ډونالد ترامپ هم دغه سرمشریزه غونډې ته د څه وخت لپاره ورغلی وو غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس وویل چې د هغه نسل د مځکې د ژغورلو ذمہواري پوره کولو کې پاته راغلی دی
Our world's forests are on fire.
هغه وویل دا وخت چې موږ غونډه کوو زموږ د نړۍ په ځنګلونو کې اور دی پند لړ په انډونیشیا کې پلس ګونو زره اکرم ځکه باندې ځنګلونه ختموي او اور اوس هم په امازون ځنګلونو کې لګیدلې چې په میلیونونو اکړه باندې باراني ځنګلونه ووهي د صدر ترامپ انتظامیه د پیرس د موسمي بدلون څخه ووته او د پاکې هوا او اوبو په اړه په امریکا کې یو شمیر ضابطه ختم کړي خو دغه اقداماتو برسیره صدر ترامپ تیره میاشت د جی 7 په سرمشریزه غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې هغه د ځان په باب د چاپیریال په فکر کوي د دوشنبه پروز د ملګرو ملتونو سرمشریزه غونډې ته د سویډن یوې تنکۍ فعالې گریټا تنبرګ یو ډېر جذباتي وینا وکړه او نړیوالو مشرانو ته وویل چې دوی اقدام نه کوي او د موسمي بدلون په اړه خپل ترجیحات غلط کړي دي دغه 14 کلن انجلۍ د نړۍ د شپېتو هیوادونو صدرانو او وزیر اعظمانو ته چې هلته موجود وو خبرداري ورکړی چې د نړۍ ځوانان به دوی له دې څخه لرې کېدو ته پرې نږدې. I
should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
زه باید دلته نه بلکې د سمندر په هغه بل غاړه کې خوندي کې وای. تاسو بیا هم زمونږ ځوانانو ته د هیلي تملري څنګه دا جرأت کوي؟ تاسو په خپل تاسو خبرو زمونږ خوبونه او ماشومتوب خلا کړي. زه اوس هم بختور یم. ډیر خلک کړيږي مړکیږي د اکولوژي ټول نظام لمنځزي. مونږ نه بودی په درشل کې او تاسو د خپل پیسو اقتصادي ودی په اړه افسانی وای څنګه جرأت کوي؟
2000 شلم هغه کال دی چې د پیرس لوزنامې په ترڅ کې به هیوادونه له سختو ژمنو سره مخې ته راځي. دوی به دا موقع هم ولري چې د 2050 کال لپاره خپل ستراتیژي راوړي چې څنګه تر 2050 کال پورې د زهرجن ګیسونو اخراج ختمولی شي.
امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې ویلي په قطر کې په زرګونو د نورو ملکونو ناتللي مزدوران بغیر د تنخواه په ډیرو نامناسبو حالاتو کې ژوند ته مجبور دي. د دې باوجود چې قطر د 2013 د قوانینو سره ژمنې کړې دي. نور تفصیل منزا شهید ناورو.
د بخنې نړیوال ادارې د راپور تر مخه په قطر کې په زرګونو خواریکه خو ته د هغوی روزمزد یا تنخواګانې نه ورکول کیږي او په ډیرو خرابو حالاتو کې ساتل کیږي. د راپورونو تر مخه دا مهال په قطر کې تر 55,000 هم زیات پاکستانی کارکوونکي دي. د دې برسیره چې په کال 2013 کې د کډوالو لپاره د کار قوانین تصویب شوه خو بخنې نړیوالې ادارې له مخه چې د قطر حکومت د دغو قوانینو په عملي کولو کې ناکامه پاتې شوی دی او د کفال د کار موندنې سیستم اوس هم شرکتونو یا کمپنیانو ته د کډوالو کارکوونکو په وړاندې ډیر واک ورکړی. د بشري حقونو ډلې په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د قطر په حکومت فشار راوړي تر څو په نوموړي هیواد کې میشت شاوخوا د 2 میلیونو کډوالو د کار شرایط ښه کړي او دا په داسې حال کیږي چې ټاکل شوې قطر به په کال 2022 کې د فیفا نړیوال کپ کوربتوب کوي. په هیواد کې د نړیوال کپ د کوربتوب ګټلو وروسته هلته د کډوالو خواریکښو د بد وضعیت او چلند د ډیرو پام راګرځولی دی. په دغو مزدورانو کې دا مهال ډیری یې د 2022 نړیوال کپ د سیالیو لپاره د لوبغالی او زیربناو په جوړولو بوخت دي. د نړیوالو د نیوکو وروسته قطر دې ته راضي شوی دی چې د مزدورانو د کار قانون ته او ستونزو حلولو لپاره کمیټې جوړه کړي. د بخنې نړیوالې ادارې چارواکي می رومانوس ویلي دي چې پر کاغذ د کار قانون ټول شرایط سم دي خو ځمکني حقیقتونه توپیر لري. هغه څه چې پر کاغذ دي نه عملي کیږي. ډیرو خواریکښو یا مزدورانو 8 یا 9 میاشتې کار کړی دی او تنخواګانې یې نه دي ورکړل شوي. په دغو کسانو کې زیاتره ناهیلي شوي دي او بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د بخنې نړیوالې ادارې د اټکل 2000 کارکوونکو چې بیلابیلو کمپنیانو سره یې کار کوه د قضیو څیړنه وکړه چې زیاتره یې د ودانیو د جوړولو او صفاکاری کمپنیانې دي. د امنیسټي انټرنیشنل موندنې ښیي چې دغو کمپنیانو د ځینو مزدورانو قراردادونه پرته له دې چې د هغوی تنخواګانې ورکړي ختم کړي دي. خاغلی رومانوس زیاته کړی ده چې دغه مزدور کاران ډیری د خوراک څخاک او اوسیدو لپاره ځای نه لري او په ډیرو خرابو حالاتو کې ژوند تیروي. د قطر حکومت داوه کوي چې حکومت کډوالو لپاره ډیر ګټور اصلاحات کړي دي او دوی د کفیلانو سره هم خبرې کړي دي چې د مهاجرو مسلې دې حل کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې ډیر په بیړنۍ توګه د نورو ججانو یا قاضیانو ضرورت دی چې د کمیټې اورېدنه تیزه کړي او د معاوضې فنډ په کار راولي. رومانوس ویره لري چې د نړیوالې ټولنې پاملرنه به د 2022 ورلد کپ نه وروسته کمه شي. دا یوه موقع ده او که چیرې د دې نه فایده واخیستل شي او په دې راتلونکي کال کې اصلاحات وشي نو ښه به وي. ګنې نو بیا دا اصلاحات راوستل ډیر ګران ښکاري. څنګه چې دا د آبادولو پروژې مکمل شي نو امنیسټي انټرنیشنل ګمان کوي چې نارینه مزدورانو پر ځای به د جنکیو کارکوونکو ګمارل شروع شي او دې سره به ظلم زیاتی لا ډیر اسانه وي.